اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټ د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولی د نشې مور او پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر ټولو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین لپاره د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه و سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټ د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیوله مجاهد نومړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د خزو ټولو حقونو ته متحد وي
د خزو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د خزو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټ د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې چې اړتیا ورته لرو د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسی کولی
خو د دې کانفرنس لیکس زندروستا د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یو خزه به کې غړي توپ نه درلود او ټول درې دیرشتن سرپرست وزیران ملایان و طالبانو په کابل کې د خزو چارو وزارت اسای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول خزینه کارکونکو په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت لپاره منست کې دوه سره طالبانو پر خزو اونچونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې لدې وروسته د خزینه او حمامونو دروازې د خزو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د خزو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې خوندۍ او ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 20مه د انجونو پر سنوي زده کړو سره پربندي سمات کړې د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د خوندۍ او د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پوښنۍ او شمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوندۍ تړلې پاتې شي زرګون انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په نومړی ورځ خوندۍ او تتللوي ناهیلي کورونه تستنې شوې زینوې د خوندۍ او د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازې د بور الاینس د انجونو د خوندۍ او د پرانستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چدن هم ټولګیز د کوون کې دوای له هم هیله مند د چیو رز بخونځي تسته نشي
کله چې نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن خاطر د مال خاطر د مال لپاره او د نورو لنجونو لپاره زیات سخت و طالب د خپل غنوی بکس ته زیرا و ما څلا تر اوسه مې مکتب ته نه وړای او لا تر اوسه ورته زیرا یم چې څو خپل غم بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي
خو د انجونو پر مخ د خونځي او د دروازې تړل د خزو انجونو په اړه د طالبانو ورستۍ فرمان نه و لدې سربیره طالبانو له محرم پرته خزي لری واټن سفر منې کړی، پر خزوی حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزي دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینې ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دي سیم کارتونه نه پلوري. لدې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په شلمه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصله د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلې او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی لامیا خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه ټول هغه خوبونه چې مې د خپل لندن کې لپاره کتلې او خپل هیواد لپاره کتلې او خپل ټولنې لپاره کتلې وو چې زه غواړم باندې یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلې. هما په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی مونږ لپاره.
د طالبانو د پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شو. د ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو خزو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. ظریفه غفاری د افغانو خزو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دي د انجونو او افغانو خزو لاسنیوي وکړي.
ټول افغان نارینه بل خصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بل خصوص د تعلیم د حق د ورکړي تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدی لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه خزینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوې قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د څرګندونو د محصلانو خبرګونو دراوه پارول. حسینه چې د پانتون محصله د وایي
دا خبرې زنه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغه ټولګیو کې چې الکان او نجونې سره یو ځای وي هغه یې سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم و د دوی لپاره ترمنځ پرده ووهل شوه. زموږ چاپ منظم و خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نشوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکو لا د مخه په کورونه کې نه ولوي، د نا دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټول افغان خزي په کورونه کړی. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم خزو ته ویلي وو چې کارونو ته نه ورزي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو غوښتل شي وو چې پر خپل ځای دي د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تیر نظام کې مدافع وکیل و وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نه ولا.
هغه ورستی تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوی دي او حتی داسې هم پیښ شوی ده چې کوم وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چې په تیر کال کې د طالبانو د پرلپسې محدودیتونو له کبله ګړې استعفا وته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د عالمی په نوم یوې افغانې ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر لپسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستان اړ کړې چې له دندو استعفا وکړي.
زما پر څیر ډېرې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورستر بل ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغه تحصیل کرده او زده کړو انجنونو چې خپل مسلکونو خپل دندو سره درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کې نستلې. له سیاستران ولې تر اداري دولتو پورې تر پوهنتونو پورې تر رسنیو پورې او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه په خوانی خبریاله ده هغه وایي پر افغان خوځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېخنی وړدي.
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځکار کولای نشي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر خوځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېخنی وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی دی په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه پر ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي درو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتل هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونه کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حسبول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقوقو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آنیو شمیر طالب پلویانو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسې بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکو په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ورستیو کې په غزنی کې د پوسټین ګنډلو کاروبار پیک شوه یا اکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوسټین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللی دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خېڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وی چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې په ټوله کې حساب کړو تر لزره زیاتو کورنۍ ولدی لارې نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورس پورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زپاتیم
یا خود ماموندیم نمیږي.
عبدالودود وایي پوستینونه عموماً څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې دلته سیاحین ډېر راتلل، دغه څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل، او دوی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یو مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینو ناغوستې ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی ساروایی
د غزنی سیمه ییز اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت، ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کیږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نصار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده شایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې ووسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي، له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم له خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیم اغیز کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیف وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي. هغه ماشوم به ډیر لجباز وي ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشه په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغیزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغیزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغیزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغوی ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغیزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که دیر ستونزه وی، رفتار و گفتار که به دیر ستونزه وی، اختلال ده شخصیتی بداری، افسرده بوی، ده ماشوم پر دیر کم عمر که معتاد که دل پر مواد مخدر دی، حتی تر دیر و جگه سنو پر بهد ده احتیاط بورسره وی، او نجوج بوی پر طول عمرات که با تصمیم خپل نسینی ولی لان خواهت بایی دودلگی با زیاد ولنی چه ده کارو کم بیاوی نکم، زکر چه ده ماشوم طول زون ده خپل ده مور او پلار سره پا دست وقت که تر کرده چه مور او پلار معتاد دی، نو خام خواهد ایتیات و وقت که با ده مور او پلار پر منز که به نخوال رغلی. در دوان ماشومان تل به اعتماد دوی پر زن بنده، پر خاشگر بوی، جنجالونه به هر موضوع سرکوی، به هر موضوع که به دای استراب و ترس داری افسرده بوی، لده سره سره به زیاد روانی او اجتماعی ستونزه تکلیفونه به هم زیاد طولری.
لهو ماشمانو سره څه ډول مرسته کولای شو سی میندی او پلرونه نشیان وی ترڅو دوی سالم پاتې سی؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو ترڅو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو ترڅو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین په مواد مخدره باندې روږد دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیل ول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي ترڅو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږد نه شي او روانی و اجتماعی ستونزی هم ورته پیدا نسی.
آیا پوهید لاست؟ آیا پوهید لاست چه نشه د انسان پر هضمی سیستم سناور اغیزی لری؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان را تو وی.
اغه نشهی مواد چه د هضمی سیستم دلاره نخستل کی، مثلا اغه دریاک دی، اغه خام چرس دی، اغه تابلیتونه دی چه هضمی سیستم دلاره نخستل کی گی، اغه الکول دا چه کرد داخل شی دا دی خلی نه لیپاز و امیلاز دا انزیم دی چه پا خلی که موجود دی، او کل چه دوڑی جول کی گی دا پا هضم که دا دیر تاثیر لری، چه میده تا کتا شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري، چې په کولمو کې داخل شي وړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري، چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک، دا دغه لیپاز او میلرز لمنځه وړي دا د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم خلک صحیح صورت نه نیسي میده کې چې لړ میده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکوت سره مواجه کوي غذا بدون دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي غیر ته موادو لرې نه بیرون خارجیږي د کې وجود غیر نارمل رشد کی
آیا په هدلاست
یو سوري شزه چې کالی ډیزاینوي وای چې لدی لاري غواړي د خپل هواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
اته د شکلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
هدف انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم. وضع انه ما
یوس منه ضلت
واقفه. تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامع ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربی په 2011 کال کې د سوریه په دمشق کې د جګړې لکباله لغپل کوربې ځای سو. د رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووبجل سو او د پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نه سو ورکولای. خو دې هلال لا سوار نکړه او پریکړه وکړه چې خپل ستونزې په فرصتونو بدل کړي. مغربي غوشتل چې یو ځای وظیفه تر لاسه کړي او لمړی د خپل کوچنیانو په شونځي کې کار پیل کړ چې هغه ته نږدې پاتې سي. ورسته یې اوبدل پیل کړل او د خپل مهارتونو د شکولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کال مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډي خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام نل سوا دونیویم کال د امریکایي پاتریشیا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نو. په دې کال پاتریشیا چې 25 کال عمر درلود ورکه شو. اوس یې درخل کېدلې ده. نور له احمد شبروابري
لنن تیر شکاله مخکې چې کله پاتریشیا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شو هیڅ چاته یې څنګه وویلې نه خپل میړه ته او نه هم خپل خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې د ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نه و توانېدلی چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پېښني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې چرنې پایلې په ورستیو ورځو کې څرګند شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. چېرونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغه انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډیره مرسته کولای شي. دا چرنه جاپانی ساينس پوهانو کړي. دوی په دې چرنې کې برخوالو ته ځینې شان ورکړل چې وی ګوري دوی خپل مازغه سکن کړی وو او ورسته مصنوعي ذهانت وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي چیرونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خوړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم خوند شوي.